میتونین به شماره 0796-066-066 پیام بگذارین، ما در برنامه بعدی حتما میگیریم نظرتون. در یک ساعت دیگر فرشته جلال‌زئی با شما خواهد بود. خدا نگهدار.
د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم، پروگرام ته بخیر راغلاست. د ساعت سهار لاس و جسوی د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تریول صبح جو ده، او تریول صبح جو به تاسو په دې خبرونه کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو روسي رپورټونه او خبرونه واوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په بې ساري شمیر کډوال د پنځم به پروس هم د بالکان هیوادونو لاري هنګري ته ورسېدل، او اوتریشي دې تړ کړی چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات بند کړي. خو اول پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې د مرستې ژغ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشې سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمی موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه، او د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمی موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې له هرو څلورو افغانانو یو د خوراکي موادو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی. په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو په ګډه برابر کړی، د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځوریږي او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ سوي، له 1.5 میلیون څخه زیات ښودل سوی دی، چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې سوه. میرمن آنیا دبیر چې له 15 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویسی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده، او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوه. د هالند بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې آنیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسی وګړي چې یو ملکی انجینر و وژل شوي دي. د میدان وردګو د والی ویاند په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرچخ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یوه ماین برابر سو. له بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل، د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیري یې زخمیان کړل. او ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوې ده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري غږ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه جوړې او جمهوری ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ راګیری کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه سوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره 6 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 50-22 په وړاندې سوه. اکثر دیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رایې ورکړې دي. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څیړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لنجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له 2 کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په 4مه نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي دی به یې پرېکړه ویټو کړي. ښاغلي اوباما ویلي په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوري غوښتونکي دي وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده، د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایې اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري آژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیه په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بېلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کېږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کېږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډه پکې جوړوي یو شمېر کارګران لیدل کېږي چې د اوکراین له پولې لس کیلومتره لرې یوه ساحه یې احاطه کړې ده. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د خپرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکټاره ځمکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي او پلان لري چې له دې اډې څخه په توپچي، دافي هوا او زغروالو برخو کې د سرتیرو د روزنې لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو لوړتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ویشتل سوي هاوان په چاودنه کې زخمي شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیرا چارواکو ویلي چې فالح الساوي پرون په داسې حال کې زخمي سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. ایساوي د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم په د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعشه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. سات لس بجې او اته دقیقې سوې. دا خبرونه به تر یولسو بجو ده. په دې خبرونه کې اول د ملګرو ملتونو د سازمان یو رپورټ اوري چې وایي په افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له قلت سره مخامخ دي او پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې خبرونه کې به د کابل شاریانو د یو شمېر کابل شاریانو خبرې واوري چې په ښار کې وایي د هوایي ډزو د خلکو د قتلونو او امنیتي ځواکونو د بې تفاوتۍ له امله اندېښنه لري.
په دومره خلکو، په دومره پولیسو کې، په دومره حکومت کې، په مرکز کې داسې خلک ویشتل کېږي، بي بي سینا کې ډاکټران ویشتل کېږي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. حکومت هم داسې وي، څلور لکه پولیس او بیا داسې موټر خلک ګرځي.
په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې د خیبر پښتونخوا څخه په یو رپورټ کې واورئ چې په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون په افغانستان او پاکستان کې د روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ غونډه درلوده.
منګ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نس دیواله راغله او خبرې خاړ طرف ته روانې وي، په هغه کې یو بریک راغله، په هغه کې څه غلط فهمي هم پیدا شوې او دغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډېر خطرې کې سره په مخ کې روانو.
په دې خبرونه کې به د سیمه نړیوالو مسایلو کې واورئ چې د پنځم به پورز په بیسار ډول زیات کډوال د بالکان د هیوادونو لاري هنګری ته داخل شول او د اوتریش حکومت مجبور کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات په ټپه ودروي. په دې خبرونه کې د ځوانانو اونیس پروګرام هم خبرو. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان یو شمېر نورو همکارو ادارو په ګډه یو رپورټ پرون خپور کړ چې په دې رپورټ کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي او د فقر په اړه خبرې شوې دي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې ګڼ شمېر افغانان د خوراکي موادو د کموالي له امله د دې ته مجبور شوي دي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او یا له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ملګري ملتونه وایي له افغانستانه د نړیوالو ادارو وتل د دې سبب سوی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب سي او د فقر کچه لوړه سي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلاستر اف اس ای سی د راپور لمخه په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو لنه خوندیتوب سره لاس گریوان دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب لکابله د خپل زمکو خرڅلاو یا ل خپل خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي ل 1.5 میلیون زیات خودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لک کسان پرې زیات شوي دي. دا هغه وګړي دي چې له بیړنیو حالاتو سره د مقابله لپاره خپل ټول امکانات لګولي او اوس دې ته اړ شوي دي چې خپل ځمکې وپلوري، خپل ماشومان د کار کولو په مقصد له ښوونځي وباسي او یا پر خپلو خپلوانو تکیه وکړي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امانی ازادۍ رادیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او 1.5 میلیون په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري. چاغه موږ د ژمي کې په موسم کې د مخته چې واړو لارې بندې شي او موږ هغه سیمو ته چې لارې بندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې ژمی پکې دوام لري هغوی ته موږ مخکې نه چې لارې بندې شي خوراکي توکي ورسوو.
د راپور لمخې تیر کال په سلو کې 4.5 افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ وو، خو دا شمېره سږ کال په سلو کې 15.9 ته لوړه شوې ده او په دې کې نیمایي هغه کورنۍ دي چې نارینه مشر نه لري. په راپور کې سپارښتنه شوې چې په لومړي سر کې باید هغو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه وشي چې مشرې ښځې کوي او یا له خپلو استوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. خاغلی امانی هم دې ډلې وګړو ته د مرستې پر اړتیا ټینګار وکړ.
زمونږ هغه د ژوند ژغورنې پروګرامونه مثلا د ستوري تغذیه د کلمې د ټیټو ماشومانو تداوی چې په خوارځا کې اختري او همدغه از دغه عامله او شیدې کوونکې میندې چې هغوی په خوارځا کې اختري. دغه ډول په کابل کې موږ د 500 شاوخوا کې هغه کمپونه لرو چې ټول کال د افرادو شمېره د 50 زره نه تر 50 یا 60 زره کسانو پورې رسېږي. موږ به ونشو کولای چې دوی ته مرستې ته جدي وکړو، اما په هغه شکل چې لازمه ده شاید اغېز دومره زیات نه وي.
راپور همدار از یادونه کوي چې 1.3 میلیونه وګړي یعنی له هر 4 افغانانو څخه یو په منځنۍ کچه د خوړو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي. راپور د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په حواله وایي چې کڅه هم په افغانستان کې بس کال یو څه زیات غنم تولید شي، خو ګڼ شمیر بیوزلي خلک به دا توان ونه لري چې له بازار څخه خوړه په بیا وپیری.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته لا کونړه د ځوانانو نیوز پروګرام درته وړاندې کوونه. دغه پروګرام د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت له فرا په رپورت کې وایي چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ وسلواله حمله روانه ده. فطرت دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. نو فطرت صاحب، د خاک سفید ولسوالۍ باندې حمله څه وخت شروع شوې ده او نور جزئیات یې څه دي؟ لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لمړی تاسو جنازي سره ورکوان دي کوم په کټه ولې سوالي لټیږي دا سوالو مخالفانو بریده په شدت روان دي څو شېبې مخکې ما د فراه د خاکسې د ولسوالۍ د امنیت قومندان در خبره وکړه. هغه وایي چې د جګړه اوس هم روانه ده او د وسوالو طالبانو شکړې چې پر ولسوالۍ حمله کړې او هڅې کوي د ولسوالۍ مرکز تر کنټرول لاندې راولي. ماسري په حال کې ده. قومندان وویل چې حکومتي ځواکونه چې ورغلي وو د هغوی وسوالو نیولې او هغه سره وتللي وو د ورته رسېدلې او حکومتونه رسېدلي نو دوی ته هم ستونزمنه ده چې هلته جګړه پر مخ وي چې تر اوسه پورې دوی ته کوماکې اندر
نو فکر کوم دا ټلیفون لاین کې اڅو ستونزې ستاسو د فطرت صاحب تاسو یوازم ډیر صاف نو سره د لوریدونکو ټلیفوني ارتباط مقدس له احمد شاه فطرت سره تاسو له فراد ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت رپورت واورئ چې وايي د فراد په خاک سفید ولسوالي باندې وسواله حمله روانه ده. د ازادي رادیو خبرونه را سره اوري په دې ارتباط به نور جزئیات هم په خبرونه کې ورسته درته وړاندې کوو. د کابل شاریان د کابل شار کې د بیامنیتی لامل شکایت لري او وایي چې په شار کې خلک کوچل کیږي، هوایی ډزې وخت نا وخت کیږي او وسلوالي نشټ کیږي او دوی د دغه مسلې د مخنیوي لپاره د امنیتی ځواکونو د بې تفاوتۍ څخه باندې انتقاد کوي او له دې څخه شکایت لري. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل یو ځانګړی رپورت لري.
د احمد شاه مسعود د 14م تلین د منځلو پورز د کابل واټونو عادي غنګونه نه درلوده، بلکې د ښار فضا هوایي ډزو او واټونو هغه موټر نیولې چې د احمد شاه مسعود او نورو جهادي شخصیتونو انزورونه پرې لګیدلی وو. د کابل ښار اوسیدونکو وایي چې دغه د موټرو کاروانونو وسلې لرلې، هر ځای چې غوښتل ډزې کولې او عام خلکو په ښار کې د امنیت احساس نکوه. د ګلخان په نوم د ټکسي چلوونکو وایي چې د چهارشنبه پورز لويري مزدوري ته نه راوتلی او دغه کاروانونو خو د لچ کابل کله هم خوندې نه
پدومره خلکو پدومره پولیسو کې پدومره حکومت کې په مرکز کې تازه خلک وشتل کېږي په بیسنا کې ډاکټران وشتل کېږي هیڅ څوک پښتنه نه کوي او په تم تاسو څلور لکه پولیس او بیا داسې مټر خلک ګرځي ورا ګرځي خلک ولې بنسبي جوړوي دا کار د حکومت هم داسې کار کوي.
بسم الله د کابل بل اوسیدونکو وایي چې حکومت باید دا ګروپونه وپوښتي ځکه دوی د پولیسو په وظیفو شک شوي دي.
دا کوم تعصب دریا نه وایم په شهر کې شروع چپاولو تاسو خپل ول د بیرغونه او کښو موږ داسې فکر کوو چې موږ هیڅ نه پولیس ملي پولیس لور نو اردو لور نو هیڅ د کوم مسولیت دی پر غاړه ونه نیوي ټول شهر مسلو.
د شهیدانو ونی او د احمد شاه مسعود د تلین مراسم هر کال د سپتمبر د میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. خو د خلکو په وینا په دغه مراسمو کې ځان خودنه او بې بندوباره خوځښتونه ولسته په یو سرخوږی بدل شوی دی. لدې سره په دې ورځ د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه د وسلوالو نښتو، هوایی ډزو او د خلکو ډبولو خبرونه خپره شوی دي. د ملي امنیت ریاست وایي له دغو کاروانونو یو شمېر کسانو په امنیتي منصبینو چې د دوی د بندوبارۍ مخې نیول ډزې کړي. د ملي امنیت یو افسر یې وژلی او په دوه بیلابیلو سیمو کې د یوه ډاکټر په شمول څو کسان ټپیان شوي دي. سړکونو ته راوتلو کسانو هغه مهال د ملي امنیت پر عسکرو ډزې وکړې چې کله دوی غوښتل د هودخیلو سیمو ته ولاړ شي چېرته چې یو کال وړاندې د همدې غم شریکوونکو او عامو خلکو ترمنځ نښته شوې وه. خو له دې ټولو سره سوال دا دی چې دا کاروانونه څوک تنظیموي او خپله د احمد شاه مسعود کورنۍ یې په اړه څه نظر لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود د دې ورځې لر رسیدو مخکې له خلکو غوښتي وو چې لکه د نورو کلونو په څیر بیا د خلکو د ځورونې سبب نشي او ښده چې خواخوږي یې په دغه ورځ اخلاق او ادب مراعت کړي. بلخوا دینی عالمان انتقاد کوي چې دا ریاکاري ده او په ریاکاري کې بیا سیالي. په کابل کې د یوه جماعت امام عنایت الله بلیغ ازادي راډیو ته وویل چې خلک او حکومت باید په ګډه د دغې ځورونې او ځان ښودنې مخه ونیسي.
دوی ته متباریان وایي، هغه ریاکاران چې په ځان ښودنه کې سیالي کوي. دغه کار حرام او ناروا دی. تاسو د دین او اخلاقو په هیڅ کونج کې دا نشي پیدا کولای او نه هم په اسلام او انسانیت کې دا یو لوچکی ده.
د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي چې فعالیت د خلکو تر سوال لاندې راغلی، له ډیرو ټلیفوني اړیکو وروسته یوازې څو ثانیو خبرو ته آماده شول. د قومندانۍ ویان عبدالله کریمی پرته له دې چې د خلکو شکونو او شکایتونو ته ځواب ووایي، ازادي راډیو ته څه داسې وویل او ټلیفوني قطع کړ.
جواتیک پولیس کابل کلای را امروش ما شریک خواست.
شما چی اقدام کردین؟ گفتین که بتفاوت نبودیم. د تیرو څو کلونو رئیس چې د شهیدان اونۍ او د احمد شاه مسعود تلین منزل کیږي، هر کال د تاوتریخوالي ورته خبرونه لزان سر راوړي. حکومت بیا د بل کال لپاره د سمو تدابیرو ژمنه کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به ورسو پېښور ته. له هغه ځایه رپورټ لرو. د ازادي راډیو خبریال وایي په پېښور کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د څېړنې او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو کې د وروستیو پیچلتیاو د څېړنې لپاره یوه غونډه جوړه سوې وه. په دغه غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي څېړونکو ګډون درلود چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د رامنځته شوي کړکېچ د لاملونو او اغېز تر سرلیک لاندې یو ورځنی کانفرانس وشو چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کانفرانس چې د پاک افغان ولسي تړون مدني ټولنې لخوا د پیښور په پریس کلب کې جوړ شوی و، یو شمېر لیکوالو، ژورنالستانو، مدني فعالانو، د ملتپالو ګوندونو غړو، محصلینو او ولسي وګړو پکې ګډون کړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ د ختمولو په لارو چارو وغږېده. په پېښور کې دغه مدني ټولنې د یو ورځنی کانفرنس په داسې وخت کې جوړ کړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترینګلې شوې او د دواړو ترمنځ یو ځل بیا بې باوري رامنځته شوې ده. د پاک افغان ولسي تړون یو غړي نثار محمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د جوړولو د هدف په اړه وایي:
منګه وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نږدېوالی راغلی او خبرې خاړ اخ طرف ته روانې وي، په هغه کې یو بریک راغی، په هغه کې څه غلط فهمي هم پیدا شوې او هغه تعلقات چې د تیرو شپږو اوو میاشتو راسې په ډېر خطرې کې سره په مخ کې روان و، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو. منګه دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمي دي، ولې دې دا ختم نه شي، د خبرو سلسله د امن دپاره، د سوکالۍ دپاره دا بیا په مخکې لاړ شي.
د غونډې یو ګډونوال اعجاز مومند ازادي راډیو ته ویل: پاکستان او افغانستان باید د نوي دور له غوښتنو سره سم په دې وپوهېږي چې د دوی له دوستۍ پرته بله لار نشته.
موږ د پنجاب اسټبلشمنټ ته دا وایو چې تیر په هیر باقي روزګار، څه خپلې غلطیانې هم منل پکار دي. را روان وخت سره چې کوم دی نوی تګ، دا د وخت ضرورت دی. د پاکستان نوی کول او د افغانستان نوی کول، هغه به دې خبره باندې رسېدلی دی چې دا ستونزې ختمو، او موږ به پنجاب باندې دا خبره منو چې زموږ د افغانستان نه بغیر نه کیږي، په ډنګ نه بیلیږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بلیدل نه کیږي، چې که مونږ یو شو، مونږ یو بل لاس ورکو، نو زه یقین ساتم پر روان وخت کې کم د اکنامکس نو خبرې دي، کم د کاروباري خبرې دي، نو مونږ په دنیا کې یو ډیر ښه حیثیت جوړې دی شي.
د غونډې یو بل ګډونوال په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا وایي: د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستي کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې ټکنۍ کړي.
دغه کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دې کې په تجارت باندې هم بد تاثیرات کړي دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ راکم شوی دی، په دې کې ډېر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوي دي. موږ نه غواړو چې د تجارت په حواله باندې کوم مشکلات چې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې
مختار بچا چې د کانفرنس په پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې داوري لپاره ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل وایي: پاکستان په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې مېشت افغان طالب مشران کابل ته وسپاري.
دا به اوس پاکستان ګورنمنټ ته باید چې دا وضاحت وکړي چې اخر زموږ نه دا خبره څنګه ورانه شوه. د دغې لپاره باید چې هغه د افغانستان حکومت په کانفیډنس کې واخلي. پکار دي چې دلته کې چې کوم خلق دغه دي او دغه خلق ته روغ په روغ باندې افغانستان دولت ته حواله کړي چې هغه سره هلته خبرې تر وکړي، د خبرې سره کې کار سره کوي.
د یادونې وړ ده چې د غونډې ویناوالو د سیمې سولې او ثبات د افغانستان په سولې او ټیکاو پورې وتاړه او په خبره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو دغه مبهم وضعیت په دواړو غړو کې مېشت وسلول ناوړه ګټه پورته کوي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په اوو بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ده او د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې به د ماښام تر اوو بجو پورې روانې وي. د مهاجرت پر مسله باندې یو رپورت لرو. د ازادي راډیو د خبری څانګې رپورت وایي چې پرون په بیسار ډول زیات شمېر کډوال د بالکان له هیوادو څخه هنګري ته ولاړل او د اتریش حکومت یې تاړ کړ چې نورو هیوادونو ته د اورګاډي خدمات په ټپه ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې به څه ډول چلند وسي سره وویشل سوې ده. جرمني چې کډوالو ته د پناه ورکولو د لیوالتیا په خاطر د دې هیواد ختیځو ګاونډیو جرمني دغو کډوالو ته د پناه ورکولو سره زیاته علاقمندي لري، زیاته لیوالتیا لري، خو د دې هیواد ختیځو ګاونډیانو انتقادونه کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیه هغه پلان به چې یوازې 1,60,000 نوي کډوال به په خپلو کې سره ویشي او سیاسي پناه به ورکوي دا مسله نشي حل کولای، او ویلي دي چې دا یوازې په سمندر کې د یو څاڅکي په اندازې اقدام دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبې په ورځ وویل چې په تیرو 44 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بې ساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شو، خو 50 بسونه لیدل چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیکدول او هم درې ورګاډي لیدل چې د جوجلیجل خارې 3,000 کسان لیکدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکو اونۍ ښایي لکتر لګ 22,000 کډوال هنګری ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلې د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لار ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبې په ورځ د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې په ورځ درول شوي و د پنځنبې په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سږ کال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیه 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نوي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیې نه غواړم چې یوه ورځ له خوب را پاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمېر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په یو ساعت کې لشپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی، فرانس پرس ته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
دا ازادي رادیو د پاره خبرونه کې په ورسته د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي 19 پروګرام اوري چې له کونړه برابر سوی دی او په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت پر څرنګوالي خبرې پکې سوی دي. خو اول د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز واوري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله زیات افغانان ځوریږي او د هغو کسانو شمیر زیات سوی دی چې د خوراکي موادو د قلت له امله یې خپل جایدادونه خرڅ کړي دي او یا یې له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د لږ تر لږه درې شخصي زندانونه جوړ کړي دي. د میدان وردګو ولایت کې په بمی چاود د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل سول. هغه هلندۍ میرمن چې لږ تر لږه یو اتیا ورځې مخکې په افغانستان کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول سوې وه پرون خوشې سوه. په کابل کې د هالند سفارت ویلي دي چې دغه ښځه په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده او روغتیایي حالت یې ښه دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له ایران سره پر اټومي موافقې اول وار راګیری وسوه. د ازادي رادیو اوریدونکو وروسته به په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درته ولرو چې په کونړ کې پر امنیتي وضعیت باندې خبرې پکې سوي دي. د ځوانانو نظرونه اخیستل سوي دي. تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. په کابل کې یو شمېر دارالوکالۍ د ښځو په وړاندې د تشدد دوسیې ثبتوي. دغه دارالوکالو ته یو شمېر راغلي ښځې شکایت کوي چې د دې لپاره یې دوسیې ځنډول کېږي چې مالی امکانات نه لري. د ازادي راډیو خبریاله نجیبه زمان په کابل کې یو شمېر دارالوکالو ته ورغلې ده او له هغو ښځو سره یې خبرې کړې دي چې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره د مدافع وکیلانو په لټه کې دي او غواړي چې د حکومت لملاتړ پرته خپل دوسیه خلاص کړي. د نجیبې زمان رپورت واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شذو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې شذې د تاوتریخوالي لبیلابلو ډولونو لکه فزیکی، لفظي او رواني تاوتریخوالي سره مخ دي. په کابل شهر کې یو حقوقي وکیل وای د ته پمیشت کې تلسو زیاتی د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه راځي خو ځینې شذې د مالی ستونزو له امله نسی کولای خپل حقوقي قضیه مخته یوسي. حقوقي وکیل جمیله ستانکزی چې خپلواک وکیل ده وایي ډیرې شذې د فزیکی، لفظي او رواني تاوتریخوالي د قضیو ترڅنګ د مهر، تفریق او نفقې د نور کولو د قضیو په برخه کې هم دوی ته مراجعه کوي.
همدوی د پمیاشت کې خو لاس قضیه حد اقل دي ولې په دې کې بیا دوه کتوانمند دي. مراجعه ډیره زیاته ده په قسمت دی کې چې خشونت په شذو باندې له حد نه زیات ده. د تفریق په سبب د ضرر عدم انفاق یعنی نفقه نه ورکوي خاوندې ډېر ښځې مراجعه کوي. د مهر مسایل دي، د حضانت مسایل دي.
مدافع وکیل جمیله وای د ډېر شمېر میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه د څارنوالۍ او محاکمو د حقوقو په برخه کې د فساد د شتون او د ښځینه موکلینو د مالي ستونزو له امله ځنډیږي. سربیره پر دې ملالۍ هغه میرمن ده چې مدافع وکیل جمیلې ته مراجعه کړې او وایي چې د میړه لخوا وهل ټکول کېده او له کوره بهر ورته د کار کولو اجازه نه ورکول کېده. دا وایي د پلرګنۍ په مالي مرسته وتوانېده چې خپل قضیه پاسله دریو کلونو پایته ورسوي.
کونه فقې نه ورکوله خرچې مثلا وطن نه راکو خزی کور تر واسطه لې سړی کور تر واسطه د کله چې ما وخت چې مامانه ته کوم به وځي وهله مار وخت پیسې رانه خسته شکل کو تلیفون نه را تش پیش پیچ کو د اولادونو مخ چې وهله ما به باغې و درې دلې چې وهله.
دا وای د پلرګنی په مالی مرسته وتوانی ده چې خپل قضیه پاسله دریو کلونو پایته ورسوي. د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې د وراپول مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 2800 مدافع وکیلان سته چې له هغې جملې څخه په کابل کې شاوخوا 18 حقوقي وکیلان فعالیت کوي. ویل کېږي چې دغو وکیلانو ته هره میاشت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه قضیه وړاندې کېږي چې اکثره دغه قضیه د ښځو د مالي کمزورۍ له امله په سمه توګه نه هواریږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې له ښځو سره تر بل هر چا د میړه او خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی کیږي. ښاغلی بیدار وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه کمیسیون کې د ښځو په وړاندې د فزیکي تاوتریخوالی 415 او د لفظي او رواني تاوتریخوالی 416 پېښې ثبت شوې دي.
فزیکی تاوتریخواله چې د خود سره کیږي هغه په صدر د ټولو تاوتریخوالو کې دی چې په دغه څلورو میاشتو په اولو میاشتو کې د کال 415 پېښې فزیکي تاوتریخواله دی. سادي د درې سوه د لفظي رواني پېښې هم ډېرې جګ ارقام جوړوي چې 416 پېښې دي.
د ښځو د حقونو مدافع ټولنې په دې باور دي چې په هیواد کې د سواد چټه کچه او په ځانګړې توګه د دیني عالمانو لخوا د ښځو د حقونو د ساتنې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د خلکو ترمنځ په سمه توګه تبلیغ نه کول هم د دې پیښو کچه لوړه ساتلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د اورزګان د سراب او شهید حساس ولسوالۍ تر سخت محاصرې لاندې دي. دا د یو اوریدونکو پیغام دی چې خپل نوم یې لیکلی. د ازادي راډیو ته یو بل پیغام حامد ستانکزی د لوګر د شامزار لسیمې راستولې دی. وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای سي چې امریکا یې وغواړي. حبیب الله هلمند له هلمند لیکلي، د ملي وحدت حکومت څخه دا په کلکه غوښتنه کوو چې د هلمند د املاکي کارونو باندې لګېدلې بندیز لري کړي، ځکه بیکاري اوج ته رسېدلې ده. او سم د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه ومني. قدرمنو په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي او د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې هم را پیدا شوې دي. همدارز امنیتي ځواکونه او په ځانګړي ډول پولیساتي ځواکونه شکایت کوي چې په خپل وخت ورته خوراکي او جنگي مواد نه رسیږي او کله چې پکې څوک زخمي یا وژل شي د الوتکې د نشټوالي لامل په ورځ ورځو هلته پروت وي. نن موږ په همدې خبرې کوو چې ولې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت خرابیږي او ولې تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې خپل ځواکونه په هوایي او درنو وسلو سنبال کړي. دې او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار، ژورنالیست محمد اسف روفي او په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال زبیح الله غازی ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایم. مولوی صاحب، د پوخوا په پرتله په کونړ کې امنیتي وضع ولې مخ په خرابېدو ده؟
دې کې شک نشته چې افغانستان کې جنگ دی. جنگ کله تیزی طرف ته ځي او کله رقلارۍ طرف ته ځي، کله موسمي حالات سره او کله سیاسي حالات سره تړل شوي موضوعات دي. دا یو حالت کې داسې شي چې ډېر تیز شي ته تشویش کې شي، بل حالت کې بیا داسې شي چې فقط هغه سیاسي حضور یا نور پکې دغه نه وي. خو د نورو ولایاتو په نسبت باندې چې ګورو نو لله الحمد کونړ کې کم داسې د سقوط ورسوالي نشته، ټول دولت د کنټرول لاندې دي. خو بیا هم ستونزې شته، امنیتي مشکلات په کونړ کې شته او دا کله ډېریږي او کله کمیږي او دا د جنگ اصول هم داسې دي چې کله تیز او کله کمرنګ وي.
من ذبیح الله غازی، ستا په نظر باندې دغه د هیواد په سطح او په ځانګړي ډول په کونړ کې چې د هرې ورځې په تیرېدو امنیتي حالات خرابیږي، څو ورځې وړاندې په چپه دره کې یو غټ بریدو، بیا ورپسې په ناړۍ کې وو، همدارنګ په نورګل کې په لویه لاره باندې د اسادآباد او جلال آباد ترمنځ دلته څو ځلې جنګونه وشو، په دې کې خو د افغانستان د مرکزي حکومت د اختلافاتو وجه خو نه ده چې هغوی په خپل منځ کې په اختلافاتو اخته دي او دلته امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده؟
دا رښتیا ده انوري صاحب چې تقریبا په تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې موږ څلور یا پنځه ولسوالۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وبللې. یوه موضوع دا ده چې حکومت په خپلو کې سره جوړ نه ده. د حکومت اجرایی رئیس او ولسمشر د خپلو کې سره په واکونو نه دی لا جوړه په ولایتونو کې در سړی دار کس سهم معلوم دی دا هغه یو لوی ستونزه ده چې نامنې ته لاره واره کړې ده مثلا د یوې ډلې خلک یو څه غواړي د بلې ډلې خلک بل څه غواړي په لوی لاس په یو ولایت کې یا په یوه سیمه کې د نامنې دپاره کار کوي دا د دام یو اړخ کېدلی شي بل طرف ته د ځینو نوو وسلوالو ډلو د راپیدا کېدو مسله ده چې په اکثره ساحو کې چې دغه ډلې راپیدا شوې دي هلته ولسي خلک په ډېرو غټو ستونزو کې دي د وسلوالو په خپلو کې سره نښتل او د دولت د مخالفو خلکو زیاتېدل چې دی په ډېرو ډلو باندې وویشل شو دا هم یو لامل کېدلی شي چې نامنی ډېره شوه راځو کونړ ته په کونړ کې هم د ناړۍ ولسوالۍ ته تقریبا دوه نیمې درې اونۍ لاره بنده وه او دا حکومت خلاصه نه کړله دا په یوه جرګه خلاصه شوه دا هم د حکومت یو زوب دی چې یوې ولسوالۍ ته خپلې یوې ولسوالۍ ته په لاره کې ښخ شوي مینونه نشي ختمولی لرې کولی د منځ یې نه شي وړلی هلته د سړک په سر باندې وسلوال مخالف ناست دی د هغه سره مقابله نه شي کولی د امنیتي حالات یوازې د ولسوالیو ودانیو ته را رسېدلي د چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شه هلته امنیتي پوستې د حکومت په واک کې ډېرې نشته دی هلته د حکومت ولکه ډېره نشته یوازې د حکومتي خلک چې دي دا یوازې په ولسوالۍ او د امنیت دغه د پوستې په سلمترۍ کې دغه ساحې ساتي نو ولس چې هغلته د ولسي خلک چې په لرو پرتو ساحو کې اوسېږي هلته امنیتي حالات خرابوي د دوی ژوند به څنګه خوندي دوی به د حکومت سره څنګه همکاري وکړي هلته ورته د دولت مخالف وسلوال وایي چې که ډوډۍ رانه کړي که سړی رانه کړي نو دلته دې ژوند ته پریدم سیدا د ننګرهار په اچینو په دغه ساحو کې ولسی خلک په دغه یو بد حالت کې دي دا د حکومت زوب دی او حکومت دغه حالاتو ته پام نه کوي خپل منځي مسلې یو طرف ته او د ولسی خلکو نه همکاري او د دوی په وور کې اوسېدل دای بل طرف ته نو ولسی خلک په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي اوس
من غازی صاحب روفی صاحب ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه دي چې د هرې ورځې په تیرېدو په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې امنیت مخ په خرابېدو دی
انوري صاحب لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه زه د سره همغږی یم چې ځینې داخلي اختلافات او د دولت ځواکونو ترمنځ نه همغږي یا په سیمه کې د نوو ډلو ډلګیو جنګي ډلو ډلګیو رامنځته کېدل دي خو زه غواړم یو دوه ټکي په اضافه کړم هغه دا چې کله د طالبانو نوې قیادت رامنځته شو تاسو خبر یاستئ چې د دوی ترمنځ اختلافات هم منځته شو په بېلابېلو ولایتونو کې د ترمنځ د جنګونو اعلان وشو جنګ جګړې پیل شوې دوی غواړي چې وښیي چې طالبان لا هماغسې په یو قوي دریځ کې دي او کوم درس نه دی رامنځته شوی له بلې خوا دلته په افغانستان کې د جنګي فصل د ختمېدو رانږدې کېدل دي چې په افغانستان کې کله جمعې رانږدې کېږي په هغه سیمو کې چې واورې ورېږي لارې بندې کېږي سابل اوبوره لارې وي نو دوی بیا نشي کولی هلته جنګونه وکړي نو دوی غواړي خپل وجود هلته وروستنی وجود وښیي او خپلو وروستیو حملو ته زور ورکړی دی لکه تاسو چې په کونړ کې بېلابېلو حملو ته اشاره وکړه زه یې دغه څه لامل بولم
درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورېله ازادي راډیو څخه مولوي صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې افغانستان ته نړیوال راتلل نړیوال ځواکونه راتلل په بون کې دا ژمنه وشو چې دغه ځواکونه به د افغانستان د خاورې او خلکو امنیت ساتي او بیا ورپسې امنیتي تړون هم نوی حکومت لاسلیک ولې د دومره ځواکونو شتون سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو سره بیا هم امنیت نه ښکېږي
دې کې شک ته سره چې د بون په تړون کې ډېر موضوعات شامل وو خو دا تړون په ښکارا ډول باندې وضاحت د دې ونشه چې په دې کې کم موارد دي چې په دې کې به نړیوال ځواکونه همکاري کوي او نه به کوي خو دا هر مسله چې پیدا شي د بون په تړون باندې وراوړي در حقیقت چې د بون تړون هیڅ چا ونه لسته ما خونده رسله چې تاسو ولستلی که نه به ما ډېره هڅه وکړه چې د نیټ نه رقم ځای نه ترلاسه کړو تر ننه پوره زه په دې نه یم توانېدلی چې د بون په تړون کې څه شی دی یعنی اس یو محمد او دا به دی حکومت او دا خارجیانو ته معلومه چې دې کې دی څه به هر حال څه چې دی هغه به وي هغه پټ دی او د دوی ترمنځ دی. موږ په کونړ کې یا په ننګرهار کې چې دا کوم وضعیت اوس زموږ د ولس سره روان دی یو خارجي مال ته لاړل. په کونړ کې چې دا کومې ډېرې ترخې پیښې وشولې دې ته هېڅ خارجیان نه دي راغلي. په هغه وخت کې چې خارجیان وو په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د امنیتي سکتور داخل قوتونه یو ځای کې د فشار لاندې راغلي دي خو د دې الوتکې په هوا کې ګرځېدلې خو د هغه مرسته نه ورتله. یعنی دا څرګند ثبوتونه شته دی چې دوی په دې رابطه باندې د افغان امنیتي ځواکونو په جنگ کې داسې ښکاره ننګه نه ده کړې چې دغه ننګه نه کولی هم د افغانستان د خلکو لپاره یوه ملاحظه ده او شته دی او بیا هم تکرارېږي. موږ کونړ کې خو زه دا بېله مسایل دی چې دلته به حضور وي د مخالف طرف جنگ به مې خو کوم اداري واحد د هغې په لاس کې نه شته. تاسو ولیدل چې په قندوز کې څه شی وشو په هلمند کې څه شی وشو همدغه شان ورته عمل په همدلته وو خو دا د امنیتي قطعاتو یا د ولس دغه وو چې مثلا هغه دلته کومه داسې ښکاره او بارز بریالیتوب نه ده داخلی.
ډېره مننه غازی صاحب. لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل چې د بن تړون وشو هلته ژمنې وشوې همدارنګه اوس زمونږ دفاعي تړون چې نړیوالو سره وشو امریکا سره وشو خو بیا هم افغانستان کې امن رانغې سوله رانله هماغسې جنگ روان دی. د دې تړون څه مطلب دی څه معنا یې ده
انوری صاحب؟ مسله خدا ده چې په افغانستان کې مداخله بیخي زیاتې دي. د یو طرف نه مداخله نه ده، د یو اړخ سره یو لور نه دی معلوم چې سړی ورسره سوله وکړي. دا خبره صحیح ده چې د قاطع ماموریت کې دا ویل شوی دی چې که په افغانستان باندې څوک تیرې کوي نو دغه هیوادونه به ملاتړ کوي د افغان حکومت سره به په یو نه یو شکل به د دې ننګ کوي. خو مسله دا ده انوری صاحب چې زمونږ په هیواد کې د حکومت په خپله دغه خلکو داسې ونه ساته چې دی دې ته جوړ کړي چې د امریکا مرسته ورسره نه وي، د بل هیواد مرسته ورسره نه وي او په خپل افغان ځواکونه د دې مقابله وکړي. دی د تل دپاره د افغان حکومت په داسې یو حالت کې ساتلی دی چې دی همیشه سوال وکړي. صحیح ده، دیارلس کاله امریکایان راغلل دلته په افغانستان کې تیر کړ خو داسې کار یې ونه کړ چې هغه دې 50 کال او 100 کال دوام وکړي. صحیح ده، یا به 15 کاله کوي یا به 4 کاله کوي. کاغذ د هر اړخ نه دي، زمونږ موږ ته د هوایي ځواک مسله زمونږ حل نه کړله. زمونږ ملي اردو په داسې یو حالت کې ساتلی ده چې کله وسله کار کوي کله نه کوي. صحیح ده، کله کله مرمۍ ولي کله نه ولي. صحیح ده، په دغسې یو حالت کې دي. تر هغې چې یوازې د افغانستان نه د دفاع نه، تر هغې چې د افغان حکومت سره او د افغانستان د حکومت او د فوج سره دغسې مرسته نه شوي چې دی په پښو نه ودرېدلي کار څومره دفاعي تړونونه لاسلیک شي دا هیڅ معنا نه لري.
روفي صاحب، اکثره سرحدي پولیس یا د ډیورن په کرخه چې کوم پراته افغان ځواکونه دي یا نورو سیمو کې په سختو سیمو کې چې کوم ملي اردو پراته ده یا پولیس پراته دي، هغوی اکثره همدغه شکایت کوي چې موږ ته مهمات نه را رسیږي، خوراکي مواد نه را رسیږي، او کله چې ټپیان شي یا پکې څوک ووژل شي هغوی تیاری نه ورزي چې هغه را انتقال کړي. ستا په نظر باندې کله چې دغه سیاسانتیا وي نه وي، وسلې او مهمات د خلکو سره نه وي، څنګه خپل ځانونه او خپل پوستې ساتلی شي؟
انوری صاحب، تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. بده مرغه باید ووایو چې په افغانستان کې چې کوم ولسوالۍ او یا کومې سیمه موږ د لاسه ورکړي دي، هغه یوازینی لامل دا و چې زمونږ ځواکونو ته، زمونږ سرتیرو ته چې په یو ډیره ښه جنگي انګیزه دوی سره موجوده ده، یو ډیر ښه جنگي مورال لري، دوی ته مرستې نه ورسیږي. افغانستان تاسو ته معلومه ده چې سرحدي پوستو ته مونږ صحیح لارې نه لرو او ډیر داسې سیمې شته چې هغوی ته باید د تیارې د لارې اکمالات وشي یا د هغوی شهید او زخمي باید د تیارې د لارې انتقال شي. خو له بده مرغه دغه امکانات زمونږ نشته دی. کونړ کې مونږ او تاسو ته معلومه ده چې د بنشاهي غاښ دی، هلته چې تر څو تیارې انتقالات ونه کړي، تیارې د هغوی په جګړې په وخت کې حمایه ونه کړي، نور څه هلته د رسیدو وړ نه دي. دغه شانته غاښ پاس دی، دغه هغه ته د تیارې نه بغیر مالات او حمایه نه کیږي، دغه شان نه پاس دی. لباده مرغه چې د جنگ په حالت کې خلاصه کې چې کلاغوي شهید خې په ځای پرې د چاغه خاصم خپل ژوند له لاس ورکړی وي، هغه څوک چې په جګړه کې زخمی کیږي په ورځ ورځو الته پاتې وي او حتی داسې شوي دي چې د وینو په ځای کې دوه سره خپل ژوند له لاس ورکړی دی. لباده مرغه په افغانستان کې دغه څه موجود دي. خو تاسو ولیدل چې کله په پنشیر کې یو طبیعي ناورین رامنځته شو، د هغې دپاره بیا په هوا کې د تیارو ځای نه و، هغوی ته داسې یو ناورین و چې هغه د الله د طرفه و. ولې هغه څه چې په موږ باندې دښمن تپلی دي، په موږ باندې جګړه کیږي، هغه یو انساني ناورین و، د هغې دپاره موږ د ځواب ویلو څه نه لرو. خو په طبیعي ناورینونو کې چې مثال یې پنشیر دی، تاسو ولیدل چې د هوا د لارې هغې ته خواړه رسېده، د هوا د لارې هغې ته مرستې ورسېدلې، د هوا د هغې د لارې د هغې زخمیان د هغوی ژوندي وژغورل شو. خو دغه څوک چې د وطن په دروازه کې پراته دی او د وطن دروازې ساتي، هغې ته څوک رسیدګي نه کوي. نو دا مې د دولت د چارواکو نه غوښتنه ده چې که غواړي زموږ ځواکونه یو ښه مورال ولري، یو ښه روحیه ولري او مورال یې لوړ وي، د هغوی سه دي په دغه شانت حالاتو کې چې جنګي حالات وي یا عادي حالات وي، د هغوی ته د خوراک د رسولو، هغوی ته د مهماتو د رسولو دپاره باید تیاری دوی لري په کار دی واچي. داسې نه ده چې نه لرو، موږ تیاری لرو، خو یو همغږي نشته دی، بل دل سوزي نشته دی. د هغه چا په وړاندې چې د جنګ په لومړۍ کرښه کې خپلې سینې سپر کړي دي او د دې وطن خلکو ته سوله او امن راولي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ. مولوي صاحب، که ناټو، ایساف او یا امریکایان لکه څنګه چې میلمنو ویلې، تاسو ویلې، مکمل د افغان ځواکونو ملاتړ نه کوي، هغوی ته وسلې نه برابروي، هوایي ځواکونه نه برابروي، نو افغان دولت ته څه پکار دي چې بل چا ته لاس اوږد کړي، بل چا سره اړیکې ټینګې کړي تر څو خپل ځواکونه په پښو ودري، که نورې لارې چارې ولټي؟
دې کې شک نشته چې یو څه بی اعتمادي موجود ده. زه قانع یم چې دا تړون د ټولو خواوو نه په صداقت باندې نه دی، نه دا څومره قوتونه نظامي چې افغانستان ته راغلي، د دوی د نظامي تجهیزات او د دوی د قوه او د دوی د فعالیت د افغانستان ساحه چې ګوري، دا ډېر سره یعنی ډېر فرق لري. ځکه فرق لري که رښتیا دغه دومره امنیتي ځواکونه، د دوی تجهیزات، د دوی هوایي او زمینی حرکت وګوري، د افغانستان مساحت وګوري، بیا که دا دومره په لوړ کچ باندې تشویش وګوري، نو دا پخپله دا خبره ثابتوي چې یاره دلته بې اعتمادي موجود ده. څوک چې راغلي دي، ناټو خپل اهداف لري، ایساف خپل اهداف لري، امریکایان خپل اهداف لري، او داسې خبرې هم کېږي چې په دې مخالف جهتونو کې هم د دې خلکو نفوذ شته دی چې هغه کله کله د یو د بل د ګټو خلاف پاتې کېږي. د افغانستان حکومت هم د خپل مجبوریت له مخې شاید چې بل چا ته لاس اوچت کړي چې معنا زما سره کومک وکړه او ما د دې ناورین نه وباسه، خو فکر کوم چې دا به هم د یو بل بې اعتمادۍ او د یو ښکاره او بارز درز موجودیت چې هغه را پیدا شي د دې خلکو په موجودیت کې چې دی دلته اوس نظامي حضور لري، د دې فوجونه دلته دي، د دې دلته قطعات دي، د اډې لري، د معلوماتونه لري، ضمناً حکومت ته دی مثلا مالی سپورټ هم دی کوي، نو دا به یو مشکل وي. خو حکومت دپاره شاید چې داسې یو 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 امتحان دی چې اوس په کومه لار باندې لاړ شي، که بل طرف ته ځي د دې خلکو سره بې اعتمادي پیدا کېږي، که نه ځي دلته په خپله باندې څه نشته. تا خدای چې لس شل ورځې دي یو د یوې ولسوالۍ او د مرکز لاره بنده یو، هلته هېڅ هم نه وي، هلته هېڅ هم نه وي. دا حکومت خو جوابګوی دی ولس ته چې څه ووایي، نو څه کولی شي؟ لکه
هلته یوازې ولس نه، بلکې افغان ځواکونه هم هلته پراته
او لکه را تاسو چې وویل چې په غرونو کې په صابل عبورو لارو باندې چې هغې باندې تګ را تګ ډېر مشکل دی، مثلا هلته مړه کېږي. تاسو دې نه معلومات لرئ چې په نادالي کې، په ګرمسیر کې زمونږ د ملي اردو ځوانان د کونړ شهیدان شوي دي، په لسمه په یولسمه ورځ باندې دلته را رسول شوي، او داسې ویل کېږي چې دا یو ځل مرکز ته وړي، بیا پرواز انتظار وباسي. دا د یعنی دا شکایت شته دی. خو موږ به د ملي امنیتي ځواکونو ته د حوصلې یو غږ کوو، په نظام به هم غږ کوو چې د خپلو امنیتي قطعاتو ته رسیدګي وکړي، د هغوی د اکمالاتو او هغوی ته د مهماتو د رسولو، د هغوی د تجهیز کولو دپاره د لازمو معقولو لارو نه استفاده وکړي، هم خپل ولس او امنیتي ځواکونو ته، هم ادارې ته، او هم اطلاعات کې شاملو خلکو سره په یوه معقوله طرحه باندې کار وکړي، تر څو کم داسې بارز اختلاف هم را پیدا نشي ځکه چې مونږه اردو چې ده دا په ټولو تجهیزاتو باندې مجهزه نه ده، مالی سپورټ هغه کوي، تربیه هغه کوي، بنا ان زمونږ یعنی ټول په لکه مخکې مې اشاره وشو چې مونږ هغوی ته محتاج یو او هغې شعوري ته ورسره داسې کړي دي چې د افغانستان نظام ځان ته محتاج ساتلی دی، نو د یوې معقولې طرحې او د تحمل د لارې د دغه مشکل د حل لپاره سوچ پکار.
ډېره مننه رفیع صاحب. مولوی صاحب وویل چې کوم خلک چې دلته راغلي بهرنیان او ځواکونه دلته پراته دي، هغوی د خپلو اهدافو دپاره راغلي دي، خو افغان حکومت او افغانان به هم خپل هدفونه لري. حکومت او افغانان دپاره څه کول پکار دي چې که نړیوالې ځواکونه نه پیاوړي کوي، هغوی ته وسلې نه ورکوي او دلته د بنسټیز کارونه نه کوي، بنسټیزې پروژې نه پلي کوي، موږ ته څه پکار دي افغان حکومت او افغان ولس ته؟
دا حقیقت دی لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړه، خارجي ځواکونه چې افغانستان ته راغلي دي هغوی د افغانستان د خیر او آبادۍ دپاره نه دي راغلي، هغوی یوازې یوازې په سیمه کې د خپل ځای د پیدا کول دپاره چې د دغه افغانستان نه د یوې ستراتیژیکې نقطې په توګه د خپلو نورو لرې اهدافو د ترلاسه کول دپاره کار واخلي. خو له بده مرغه افغان رهبرانو هم په مدبرانه ډول د دوی د شتون څخه استفاده نه ده کړې، لکه څنګه چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان د موقعیت نه استفاده وکړه، موږ د هغوی د وجود نه استفاده نه ده کړې. نو افغان مشرانو له پکار دي چې د دوی د وجود نه باید استفاده شوی وي، او لا اوس هم وخت شته دی چې دوی د وجود نه استفاده وکړي په هر ډول چې دوی باید دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د جوړولو لپاره لکه څنګه چې دوی د بند د غونډې نه راپدې خاژمنې کړې وي، که یو لاروانې د دوی ژمنې، هغه ژمنو ته باید د تحقق د پیدا کولو لپاره د دوی ګریوان ته لاس واچوي او دوی مجبوره کړي چې هغه ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
یعنې که چېرته دوی هغوی په خپلو ژمنو ودرېږي، افغان دولت د دغه ژمنو نه پوره استفاده وکړي، یعنی امنیتي حالات په خشی او افغانستان ته به سوله راشي.
ضرور خبره ده چې دوی کله په بن کې غونډه کېدله او امریکا په افغانستان باندې حمله کوله د طالبانو په ضد باندې، د دوی غږ دا په نړۍ باندې چې یا له موږ سره ودرېږه یا له ترهګرو سره ودرېږي، نو ډېر هیوادونه دوی په همدې غږ باندې ځان ته راواړول چې دوی د دوی سره ودرېدل. کله چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وي، نو کله چې دوی غږ په نړیوالو کړی دی، په هغې کې مرز معلوم نه و، هیواد معلوم نه و، ژبه سمت او مذهب معلوم نه و، په یو غږ د ترهګرو په وړاندې ودرېدل. دغه شانتي د ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم سرحد معلوم نه دی، چرته چې د ترهګرو ځالې دي باید هلته ورسره مبارزه وشي. د افغانستان ګر چاپېر ترهګرو ځالې دي، هغوی هلته تمویلېږي، هلته روزل کېږي، هلته سنبالېږي او د ماغزی نه لیږل کېږي افغانستان ته او نورو هیوادونو ته، او نړۍ ته یو درد سر پیدا شوی دی. مهرباني دی وکړي هغه خپل شعار دی عملي کړي چې ترهګري سرحد نه لري، چې سرحد نه لري بیا د هغې دپاره مبارزه هم سرحد نه لري، د سرحدونو دی ور واوړي او په هغه ځای کې چې د دوی وجود دی هلته دی وځپي.
ډېره مننه. په همدې هیله چې افغانستان ته سوله راشي، جنګونه پای ته ورسیږي، له تاسو درې واړو نه ډېره مننه چې درنو اورېدونکو ته مو پوره او په زړه پورې معلومات ورکړ. د اورېدونکو نه هم مننه چې موږ سره پاتې شو.
هر پان خمار ده، هر گلاب مشرب شد، آرام است. پسر لینے دادا ماسو پسر لینے دادا اور سب کو بنا ہر پان خمار ہر گلاب شراب دادا ماسو پسر لے پخلوتا کے خاموش ہوا شور ہے جس نے پخلوتا کے خاموش ہوا شور دے تیرو بم پکی رہے دے آشا والے پریا دے سو تیرو بم پکی رہے دے آشا والے پریا دادم 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 پتھر لائے دے دادم پتھر لائے